السلام علیکم او ستړي مشي د حایل 19 بحث د ستړي مشي تاسو به درنو لیدونکو د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت د احتمالي اقداماتو او د ډیورن په کرخه د ترګري او د قانوني لانجو په اړه ژور او علمي بحث واوري. منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د جنوري په 6مه رسمن د جمهور رئیس په حیث کار پیلی. دا اونۍ په دې بحث کې د افغانستان په تړاو د امریکا د نوي حکومت د احتمالي نوي سیاست او په ډیورن کرخه باندې د ترګري د خطرونو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن په اهمیت د ملمنو علمی او تحلیلی نظر اخلم. البته یادونه کوم چې موږ سره دوه محترم ملمانه دي، لیکوالان او څېړونکي دي چې شاهسوار سنگروال صاحب او همداشان ډاکټر صاحب یار ترکه موږ سره په دې پروګرام کې مل شوي دي. سنگروال صاحب تاسو ته ستړي مشوم او ترکه صاحب تاسو ته ستړي مشوم، پروګرام ته په خیر راغلی. اجازه راکړئ یو لنډه مقدمه د دینه مخ چې بحث پیل کوم تاسو سره شریک کوم. او هغه دا ده چې د امریکا د کانګرس د استازو د بهرنی اړیکې د کمیټې غړي مایکل مکال ترګری د زیاتېدو په حال کې یو غواښ بللی دی او همدا اونۍ یې ای بی سی نیوز شبکې سره په خبرو کې داسې وویلې چې افغانستان یې د خطر پیښېدو ځای ګڼلی دی. دا غږ او روز بیرته راځم، د غږ وروسته یې تاسو نه پوښتنه مطرح کوم.
With the fall of Afghanistan and the debacle and
da Afghanistan da suqut aw halta da ramasta shwi tragedy sara hagas jalta washwal mug da Afghanistan aw Pakistan ba manski da Khurasan pa sima ki da Daesh aw da Daesh da Khurasan sangi bi azhur winu aw da یوه سخت اندیښنه ده. موږ ولیدل او پوهیږو چې د داعش اته غړي له دغې لارې امریکا ته راغلل. بیا موږ دوه ډوله تهدیدات لرو، یو عملیاتي او بل داسې چې الهام یې اخیستی وو د انټرنیټ افراطیت یې بللی سو. دواړه وژونکي شکلونه دي او د مخنیوي په هدف یې باید پر دواړو تمرکز وشي.
خیر، اساسا د دې غږ نه تاسو به د امریکایي سیاستوال دا محتوا خستی چې د تروریزم نه خطر په واشنگټن کې ډیر زیات محسوس شوه او اندېښنه ماتره ده. په واشنگټن کې د منتخب جمهور رئیس یعنی ترامپ متحدین چې دغه خغله مقاله هم ملګری ده او د کابینه احتمالي غړي تر ډیره پورې د طالبانو سخت منتقدین دي او افغانستان د ترګری خبرېدو لوی مرکز غني یا خطرې غني. زه سنگروال سپتاس او ترکی سپتاس ته یو پښتنه اوس د فتن مخته اقدم چې فکر کوي د امریکا د نوي حکومت په پیلېدو سره د افغانستان په اړه نوي دریز ونیول شي. کاول سنگروال سپتاس خپل یو تبصره راکې به د ترکی سپ نه واور.
بلې، ډیره مننه آشنا سپتاس او ترکی سپ ته د تاسې تلویزیون ټول درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه او یا مایکل مکال ورته اشاره وکوله چې د داعش یو ستونزه اوس دستي په افغانستان کې تقریبا په بیلابیلو رسنیو کې له سیمه ییزو هیوادونو راواخله تر یو شمېر نړیوالو هیوادونو پورې دغه اندېښنه شته ده چې داعش اوس هم په سیمه کې موجود دی. او څومره چې اوس موږ ګورو د داعش په وړاندې دا اوس دستي په افغانستان کې طالبان تقریبا تر ډیره بریده د دې په وړاندې جنګېدلي او جنګیږي. ولې څومره چې تاریخ ښودلې دی د دغو ټولو تروریستي ډلو اصلي ځای په پاکستان کې دی، یعنی همدغه داعش چې کله د عراق او د سوریې جغرافیه نه مخ په افغانستان زی د دې راتګه هم تر ډیره بریده پورې ټول څیړونکي په یو خوله دي چې د پاکستان لارې نه دغه تروریستي ډلې افغانستان ته راغلي دي. زه فرضاً په تیره دوره کې تاسو ته د چې هغه وخت کې ترامپ د امریکای ولسمشر د هغه وخت یو سپیچ ریچارډ اورسن نومیده او د اسلام آباد کې سفیرونه د خپل وای چې تروریستان په پاکستان کې دي. او هغه وخت چې د امریکا استازي چې په کابل کې غواړي سفیر سي جان باز په خپل دا خبره کړې ده چې تقریبا په 2011 کال د د سپتمبر په 14 منېټي اته د داسې غوښ کړی چې ته زه په افغانستان کې سفیر سم. البته دا واضح وي عمل نه لا وظیفه شروع کړې نه و، نو زه به د پاکستان په وړاندې باندې هغه کوم پلان چې د جنوبي شرقي آسیا په نوم یا د جنوبي آسیا په نوم باندې چې کومه ستراتیژي ټرمپ وړاندې کړې وه دا به عملي کړم او دا به زه پاکستان ته وښیم چې د تروریستانو ځای دلته دی. نو زه فکر کوم ته ډېره بریده پورې چې دا اوس کومه خبره یوازې افغانستان یادېږي، دا ته ډېره ماته سیاسي ښکاري. دا اوس دستي هم د داعش تر شا
مننه سنگروال صاحب. یو تاسیم وکم چې په مطبوعاتو کې د امریکا ډیپلوماټ چې په کابل کې چا ظافر او بیا سفارت چاري مخ کې وړلې جان بس باندې ډیر مشهور دی. په هر صورت تره کې صاحب تاسو نظر په دې اخلم چې واشنگټن نوې دریز به احتمالا څنګه نظر دی مطبوعاتي تبصرو ته د امریکایي سیاستوالو به ورسره جوړه بل پښتنه کوم خاغه به ورسته ماتره کومې ربانی.
ډیر مننه، سلامونه تاسو سنگروال صاحب محترم او تاسو لیدونکو ته. طبعا دا نوې اداره چې مخته راځي دا اداره د معاملو اداره ده. د دې ادارې اساسي پلیټ فارم چې ده، اساسي برنامه چې ده، هغه د خپلو دوستانو او دښمنانو سره د معاملو پر بنیاد باندې د امریکا د ګټو ساتل دي. دا په دې معنا ده چې هغوی د کوم اصول نه لري، کوم داسې پرنسپونه نه لري چې د هغوی پر بنیاد باندې به خلکو سره تړاو ولري. دوی ته د بشر د حقوقو مسلې، د انسانانو حقوق، د نورو هیوادونو حقوق، د لوږې له منځه وړل، دا ټول اصول دومره دومره درجه کې دي، اول درجه کې نه دي. نو دوی به د معاملو پالیسي غوره کړي. څرنګه چې داعش هم د خپل جهادي نظامونه او جهادي سیستمونه دا یو ډېره غټه پروژه وه د امریکې لخوا، اوس به دوی کوشش او هڅه وکړي چې د دغه پروژې چې دوی جوړ کړی ده ټوپک د دوی خواته را ونه ګرځي. نو په همدې حساب زما داسې فکر ده چې د امریکې اداره به کوشش وکړي چې د طالبانو د رژیم سره داسې لاره پرانیزي چې د دې په نتیجه کې یو معامله ترسره شي چې په نتیجه کې امریکایان هم ګټه وکړي او د طالبانو حکومت هم پر ځای باندې وي. پاتو چې د داعش مسله او تاسو پیږي چې په سوریه کې، په عراق کې داعش هغه د اوسې معلوم اوسې داعش د امریکایانو سره د ترکیې سره نږدې اړیکې لري. دا ډېر یو د ځان پوښتنه مسله ده چې آیا داعش واقعا د امریکا دښمن ده که نه ده. په دا بعضې ځایونو کې داعش د امریکا د ګټو دپاره کار کړی ده. دا به معلومه شي چې آیا داعش په افغانستان یا د خراسان داعش به په کومه لاره کې وهڅول شي. که دوی ګټې خوندي نه شي، امکان لري چې داعش بیا هم نور پر مخ لاړ شي په افغانستان او حتی په پاکستان کې. خو د امریکایانو ګټې خوندي شي د دغو معاملو، د دغو تجارتي او سیاسي معاملو په نتیجه کې، داعش وهل شي یا به هغوی په بلې خواته
او د دې تهدید په اړه یا د دې تروریستي خطر په اړه لږ نور مشخص کوم. د امنیتي خطر لوی ګواښ هغه د ډیورن کرخې دواړو غاړو کې د داعش پاکستانی طالبانو چې په ټي ټي پی ډیر مشهور دي او د نورو افراطي ډلو موجودیت ورسره جوخت یادیږي. زما پوښتنه دا ده چې ترکې صاحب کاول تبصره تاسو خپله راکړئ راته نظر، البته لږ مختصر، چې ډیورن کرخه ولې دومره د خطر او تهدید په ثقل یا مرکز بدله شوې ده؟
خبره دیږي کده چې د طالبانو پر اتاک سره پاکستانانو ډیر امید درلود چې د ډیورن کرخه مسله به حل شي ورو ورو او دوی به وکولای شي په یو رسمي کرخه باندې بدله کړي. حتی طالبان چې د دوی په مرسته باندې را وده وکړه، د دوی په مرسته باندې جګړې وکړې، د دوی په مرسته باندې دوی هلته خپل کور کهول درلود، حتی طالبانو په وخت کې هم د ډیورن د کرخې د فرضي کرخې منل دا غیر ممکنه و. او حتی طالبانو په بعض ځایونو کې د ډیورن کرخې تارونش کولی دي. په تیرو شلو کلونو کې پاکستان یو ډیر ښه فرصت څخه استفاده وکړه، هغه دا چې امریکایانو ته قناعت ورکړ چې موږ غواړو د ترهګري لمن راټول کړو، د دې لپاره لازم ده چې اصغم تار باید کېږدو، امریکایانو ورسره مالي مرستې وکړي په دې کار کې. اوس چې دا موضوع راجیږي، راپورته کېږي، د دې څخه دا معلومیږي چې د پاکستان په ډېر یو انسیکیور یو ډېر په غیر عادي او غیر معتدل حالت کې قرار لري. او پاکستان غواړي دا وری بیا هم د ډیورنګ د کرکی د منلو لپاره نوې پروژه یا نوې برنامه جوړه کی او د امریکایانو توجه ځان ته راوړي. هغه رقم چې دوی د ازغن تار په وخت کې دا کار وکړ.
مننه سنگروال صاحب، ستاسو نظر په خپلم کې غواړي پښتنه تکرار کم کوام ریدله
کتکرار کی خبري
او پښتنه مې دا و چې د ډیورنګ کرخه والی دومره د خطر او نړیوال تهدید په سقلي مرکز په مرکز بدل شوې ده. ولی
اول خو په جغرافي لحاظ تاسو پیږئ چې دا سیمه ډیره مهمه سیمه ده. ان هغه وخت چې برتانوي هند په دغه سیمه کې موجود و او هغه وخت چې د روسیا یا د تزاري روسیا تقریبا د دغه سیمه یو ډیر قوي او پیاوړی هیواد و، هغه وخت نه په هغه جغرافي لحاظ دا سیمه مهمه ده. اوس دستي تاسو ولیدل چې تقریبا په دغه د شلمې پیړۍ په دې وروستیو کې دا کومې پیښې چې وسوې دا ټولې په همدې سیمه کېدلې. پنجاب یا سند یا نورې سیمې دومره د لګواښه ډکې نه وې لکه څومره چې دغه سیمې وې. تاسې پوهېږئ که هغه وخت کې چې سرو لښکرو په افغانستان باندې برید وکړو او تقریبا د امریکې نه به چې کوم پلاوی ته او یا به د منځني ختیځ نه به چې کوم پلاوی یا د نورو هیوادونو ته، نو دوی به اول هماغه کمپونه لیدل یا به هماغه وسله والې ډلې لیدلې چې د ډیورنګ دواړو غاړو ته پرتې وي. نو په دغه اساس باندې د ډیورنګ په دواړو غاړو ته هماغه د تروریزم مورچلې چې د پخوانه موجودې وي اوس هم له هغه مورچلې په بشپړه توګه له منځني دي تللې. نو ځکه خو دغه سیمه مهمه ده او بل مهم توب دا دی چې پاکستان په دې ټول عمر بیا هم دغه سیمه په بشپړه توګه قابو کړې نه ده، تر خپلې ولکې لاندې راوستې نه ده. او دا چې دی د ازغن تار تیر که دا زه فکر کوم دا اسیا او پالمه وه، دوی باندې دوی هم پیدل جهان هم پیدل چې په دغو ازغن تار باندې نشي کېدلی چې تروریزم مخه ډب سي.
که لږ مشخص کمه نورم دا د ډیورنګ د کرخې په ارتباط، البته دا د ولسونو مسلې ته چې دغه پراته ولسونه آیا د امنیت او سالمه چاپیریال رامنځته کېدو دپاره چانس لري که نه لري، او که لږ ورسره دام تشریح کوي چې څوک او په څه ډول باید یا د سیمه خوندي او د مثلا د یو واحد نظام لاندې آرام او بیا پرمختګ هم پکې وکړي. یار ترکه صاحب که تاسو اول نظر راکړئ.
دا پوښتنه ډېره مهمه پوښتنه، خو لږ څه زیات تحقیق ته اړتیا لري. تاسو پوهېږئ چې د ډیورنګ کرښه ډېر تاریخي پسمنظر لري، سنگروال صاحب په دې مورد تحقیقات کړي دي، خو یو موضوع چې هغه پټه پاتې شوې ده هغه د هغو عالمانو لیکنې دي لکه د بیژن عمراني، لکه د لامبا، چې هغوی په دې مورد کې بل الټرناتیو نظرونه وړاندې کړي دي. زه باید تاسو ته ووایم چې په 1928 کال کې د ویانا یو کانفرانس کې یو اکورد تایید شو، د ویانا کانوینشن. په دې کانوینشن کې د وراثت موضوع طرح شوله چې په دې نتیجې دغه کانوینشن دا ویله چې هر هیواد چې د بل هیواد صلاحیتونه اخلي ټول شیان د دوی ته ورانتقالیږي. دا په دې معنا وه چې بعضې هیوادونه له انګریز څخه جلا شوي وو او د دوی صلاحیتونه باید په قانوني شکل هغه نوي هیوادونو ته انتقال شوي وای. نو دغه د ویانا کانوینشن بیا په 1996 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید شو. اوس پاکستان عمدتاً دغه دلیل راوړي چې د ویانا کانوینشن دا وایي نو موږ د انګریز میراث خوران یو، د ډیورنګ کرښه باید په موږ پورې اړه ولري. هغه څوک چې د حقوقو زده کړه لري هغوی پوهېږي چې قوانین چې دي هغه په ماقبل باندې دغه حکم نه لري، هغوی په مابعد باندې حکم لري. دا کانوینشن د ویانا په 1928 کال کې قبول شوی ده. یعنی دا دلته ډېر زیات جدي او حقوقي دغه دیبیت کولی شي سړی وکړي. زه داسې فکر کوم چې دا د ډیورنډ کرښې عمده موضوع د هغې خوا د کرښې د هغې خوا د خلکو د غوښتنو نه عملي کول او نه احترام کول دي له 1948 کاله تر اوسه پورې. زه فکر کوم بهترین لارې دا ده چې هغو خلکو ته د خبرو کول اجازه ورکړل شي، د ووټ ورکول د ریفرندم اجازه ورکړل شي، تر څو هغوی خپل نظر ورکړي چې څه غواړي. افغانستان هم باید دغه ته اعتراف وکړي.
بله ډیره مننه ترکه سه هم دغه جواب می غوښتو چې اصلا تاسو خره ټولکو چې دا هغه خو ولسونه اول حق لري. سنگروال صاحب تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی چې مثلا آیا دا چانس شته چې د ډیورن په کرخي باندې خصوصا پوری غاړي چې د پاکستان په نظامی یا انتظامی چوکاټ کې شامل دي هغه د پاره د یو امن چاپیریال رامنځته کېدو چانس شته کنه شته او څوک دا کارو کې په څه ډول باید وشي؟
بلې لومړی غواړم دا د پروفیسر ایکولی نظر تاسو ته وړاندې کوم. هغه ویلي دي چې البته یو کتاب یې لیکلی دی بین المللي قوانینو په نوم باندې. هغه لیکلي دي وایي که چېرته په دغسې یو هیواد چې دی د ځینو هیوادونو نوم اخلي خو موږ کولی شو چې همدغه مثال په همدغه سیمه کې تطبیق کړو. هغه وویل کله چې جغرافیایي بدلون راځي او په جغرافیا کې یو نوی هیواد رامنځته کیږي د دغه نوي هیواد د رامنځته کېدو دپاره ضرور نه دی چې هغه تیر تړونونه دلته ولیږدول سي یا انتقال سي، ځکه نوي شخصیتونه رامنځته کیږي. نوي شخصیتونه باید له سره په دې باندې فکر وکړي. نو اوس چې کله پاکستان رامنځته کیږي په 1940 کال باندې او دا معامله تاسو معلومه ده چې د ایران د برتانوي هند استازي او د امیر رحمان خان سره چې کومه موافقه کړې ده او په دې تړاو باندې ده. نو ځکه خو د کچیرته موږ بین المللي قوانینو ته مراجعه کوو، په بین المللي قوانینو کې زه فکر کوم چې کومې پریکړې چې وروستۍ سوي دا پریکړې تر ډېره بریده سیاسي دي، خو که چېرته د نړیوالو حقوقو په رڼا کې او د تاریخ په رڼا کې وڅېړو بیا زه فکر کوم هغه فرضیه بیا بل ډول ده. هغه په دې معنی تاسې پوهېږئ آشنا صاحب چې په 1990 کال باندې نړیوال کنوانسیون پریکړه وکړه، زه فکر کوم په خیال مې چې یو 50مه ماده ده په خیال مې هلته پریکړه وکړه وویلې چې که چېرته د دوه هیوادونو ترمنځ چې یو زورور وي بل کمزوری وي په هغه ساده الفاظو او یا یو مستعمره هیواد وي او بل استعماري هیواد وي، که چېرته دوی ترمنځ کوم تړونونه څه وي هغه تړونونه له دغې نیټې نه هغه لغوه دي، نو د دغو نړیوالو قوانینو له مخې هم سړی کولی شي چې د ډیورن د کرخې په تړاو باندې سړی راپورته
کړي. لږ بله برخه غواړم سنگروال صاحب ډېر عفو وکړئ چې ستاسو خبره کې مې مداخله وکړه. یو دا چې د نړیوال کنوانسیون چې د ژنیو د کنوانسیون باندې مشهور دی د 1980 کال د کې یو یادونه شوې ده چې څه مستعمري چې پاتې کیږي د دغه کنوانسیون نه وروسته هغه کولی شي د سرحدونو په نامه باندې ومنل شي، خو په دې شرط چې د سرحد یا د کرخو دواړو غاړو ته ولسونه او حاکمیتونه په توافق ولري. چې کوم د افغانستان د توافق نه منو د 1940 نه وروسته چې د پاکستان په نوم باندې هوا جوړه ده یو مسله. دویم دا چې کله چې د ډیورن کرخه د ادي اقل د امضا کېدو په نوم مشوره شوې ده چې تر اوسه پورې امضا پکې د افغانستان د اړخ نه نشته دی، خو دغه لیکونه تبادله شوې چې یو پیشنهادي بڼه تر ډیره پورې دا د نقشې چې موږ و خودلې دې کوم ډیری داسې ذکر شوې دي چې ځنې قبایل د چا برخه کې او چا کنټرول کې یا په انګلیسي کې ورته فرانټیر لاین ویل دی یا د نفوذي ساحو د مخنیوي په نامه و. مګر بیا د کابل امیر ته په دې کې فکر کوم یولس لکه که تاسو مې تاسو کې یولس لکه کلدارې په هغه وخت کې ورکولې، نو چې سرحد اوسې ولې باید یو څوک چاته جزیه ورکي یا پیسې ولې ورکي؟ دغه کلک واضح کوي موږ ته چې دا واقعا یو مودې پورې په اجاره ورکړې و که څنګه.
بله هغه اول موضوع ته تاسو راځم. کله چې په 1940 کال پاکستان غوښته چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي، دغه وخت کې هند هم خپل هغه عریضه ورته ورکړه او په خپل پاکستان هم ملګرو ملتونو هند ته وویل چې ضرورت نشته چې تاسو په دې برخه کې کوم وړاندیز ولرئ یا عریضه ولرئ، تاسو غیر له دې ملګرو ملتونو غړیتوب لرئ. ولې کوم ستونزه چې موجوده ده هغه پاکستان ته ده. ولې پاکستان ته ده؟ ځکه چې پاکستان یو نوې جغرافیه ده چې د دوه هیوادونو د خاورو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نو همغه و چې د افغانستان استازی په دغه وخت کې عبدالحسین خان عزیز نومېده. عبدالحسین خان عزیز مخالفه رایه ورکړه چې زه د پاکستان وجود نه منم. نو د تاسو د خبرې په ملاتړ چې په هغه لومړۍ ناسته کې چې کله دوی غواړي د ملګرو ملتونو غړیتوب تر لاسه کی افغانستان دی د خاورې دی یو مدعي په توګه باندې ونه منل چې هغه باید ملګری ملتونه ومني. دومره ته خبره چې تاسو وکول چې د نقشې په باب باندې یا د امیر عبدالرحمن خان د لاسلیک په ارتباط باندې په دغه کې هم چې څومره زه په دې برخه کې نظام ستړی کړی دی، یعنی هند ته لاړم، هند کې مې د بهرنیو چارو د هند بهرنیو چارو د وزارت له کارکوونکو سره نو لیدل، حتی هلته ډالریو ته لاړم، هلته ځینو کتابخانو چې د ما شک پی و خصوصا د هغه ته لاړم کتابخانې ته چې هلته ځینې
دا نقشم چې خبره ستاسو ده، اصلا ستاسو نه اجازه اخستی چې دا خبره بلې او بیا ګورئ تاسو مهرباني.
بله بله، بیا نو هغو راته وویل چې کله په 1893 کال باندې چې دغه هغه لاسلیک سو موافقه لیک لاسلیک سو، موږ ته چې اسناد راغلل، موږ یو کال دغه اسناد موږ ځان سره وساتل، په 1894 دا لیږلی لندن ته. لندن کې ډېر چې ما د مخه وزارت خارجه ته ورغلم، هغو یا یې همکاري راسره ونه کوله یا د دې پالیسي وه او یا یې وویل ځان نه پازابه، خو زه چا دغو نه راته ویلي وو که چې ځینې هغه چې هلته جوړېدلې د نندارتونونه، دغه نندارتونونو په مامورینو نه به ما همیشه پوښتنه کوله چې غواړم دغه اسناد پیدا کړم. خو یو د نندارتون یو د اګزیبیشن والا یو هغه و سکرتر و، هغه راته ویلې زه درته ادرس درکوم، هغه په بریټش کتابتون کې دی. چون د بریټش کتابتون ته زه دا 15 کاله تګ و راتګ مې کوو، دغه اسناد ما هلته ترلاسه کړل. په دغو اسنادو کې چې کله ما فرزنینه تاسو نقشه تاسو پوښتنه ده، هغه نقشه کې تاسو وګوري نه دی امیر امزاسته او هغه کوم کاغذ چې هلته موجود ده هغه کاغذ کې امضا نسته ده. او ته پیږی دا کتاب مهم ځکه و چې په دې کتاب کې د ټولې سیمې، یعنی له بنګال نه راواخله تر چین نه راواخله تر هند نه تر ایران او افغانستان پورې، دا ټول اسناد په دې کتاب کې خوندي. اول ته د امیر نه لاسلیک شته هیڅ شی موجود نه دی. دغه یو بل لوی اندېښنه ده د پاکستان چې فرضاً در هر څوک راځي
نه، هدف مې دا و سنگروال صاحب چې ولې پیسې ورکولې د کابل امیر ته.
ډېره ښه پوښتنه دې وکوله، دا اجاره وه. د اجارې یو ثبوت چې ما کتاب هم لیکلی په دې باب باندې، یو ثبوت یې دا دی چې هلته نجم الدین اخوند او ملا غفور اخوند او ملا پونده، ملا قدیم، ملا عبدالرزاق، کله چې دوی د انګریزانو په وړاندې باندې جهاد اعلان کړ، دغه وخت کې انګریزانو هغه ته ویلې، ملا نجم الدین اخوند ته ویلې، ملا نجم الدین اخوند چې د اډې اخوندزاده په نوم باندې مشهور دی، هغه ته ویلې چې دغه 1300 مالیه چې موږ امیر ته ورکوو، د دغو ځمکو دغه اجاره، دغه مالیه تا ته درکوو، دغه اجاره هغه ته نه ورکوو، تا ته ورکوو. خو دغه اوس چې د موږ په وړاندې باندې کوم پاڅون روان ده، د دغه پاڅون د غلي کولو دپاره دا کار وکړو. هغه ورته وویلې چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا زه نه اخلم او دې ته ضرورت هم نه لرم، ولې موږ خپل جهاد ته ادامه ورکوو. نو دغه پیسې دي اجارې پیسې دي، هغه ځمکه چې دوی اخیستې د هغې پیسې دي. زه تاسو ته بله ډېره مهمه خبره وکوم چې پخپله دا هغه وایي دا
لږ مختصر کوي سنگروال صاحب، ځکه وخت مې کم دی، غواړم دوه نورې پوښتنې بیا وکړم او ترک صاحب
پخپله غواړم. دا موضوع چون تاریخي موضوع ده او مهم موضوع ته اشاره کړې ده، نو دا لږ هغه غواړي بخنه غواړم. فرضاً دا خپله هغه ډیورن د ډیورن د بیوګرافي په نامه یو کتاب خپور شوی ده، که چېرته دوستان د دې کتاب پیدا چې 212 مخ ته لاړ شي، هغه په دغه 212 مخ کې وایي چې ما د ډیورن د کرخې په اساس چې کوم خط موجود دی، دا په دې معنی نه ده چې ما د افغانستان خاوره نیولې، بلکې دا د کنټرول سیمه ده چې موږ هغه وخت کې له دې ویریدو چې تزار روس عمله ونه کوي. او د تزار د روس یو بله مسله بخنه غواړم، لنډ ډیر لنډې درته وایم. هغه وخت چې پتری کبیر وخت ته رسیدلی و، پتری کبیر د فرانسې سره یو ځای غوښته چې د ایران له لارې، ځکه د افغانستان د لارې دا امکانات دته نه و، ځکه چې هلته ورته هغه پروت و، دا د برطانوي هند تقریبا دلته
د شرقي کمپنۍ وه. بلې
او شرقي کمپنۍ چې په 19مه پیړۍ کې 1800 میلادي کې جوړه شوې وه، هغو تقریبا یو زور درلوده په دغه کې، دوی د ایران له لارې غوښته. کله چې دا سیمه کې تغییر راغی چې هغه د شاشه پوتک او شاه محمود اوتک چې کله د اصفهان د شنشایی تاج په سر کړ، دا نو 19 سوه دویشتم کال دی او په د 200 د نن د ول سوه دویشتم او د نن د ول سوه پنځوشتم ترمنځ پتر کبیر مری پتر کبیر مری نو ځکه خدای نقشه د دې پاتې سو کنه د دې عمله کوله یعنی دغه سیمه چې دی نیولې ده یا په خپل د چې ډیر راغله فقط د کنټرول سیمه ده is dawal asnad mawjood ji awzo farzand ta ta mur da asnad khima chi lar button sara chi aga wulid da shamamu cha waqt said razam de chi wulid da da khabar urta yaad akra
سنگروال صاحب ډیرو خدمات لري د کینو ریپاتی د زغوانم چې مختصر نظر د ترکی صاحبم واخلم د باس تاسو ټول کو چې اوس وخت ډیر متعلق شي ترکی صاحب ولی کدا اسناد نشته د ډیرن کرخم رسمي ډیر نه لري چې رسمي سند البته نه لري بین ولی تر امریکا په شمول ډیر غربي هیوادونه په شمول د پاکستان د یو رسمي سرحد بولی ولی
او دا وګوري دا اوس یاده سو د وڅل نوڅ وڅل وختم د نوڅ وڅل وختم کادر په دی خو یو ځنی خ پالیسی چې د افغانستان دولت یې په رسمي توګه د جریان کړ کنه د منلې خپل شاموت خان دا رسمي لیک لیکل د مرکزی پاکستان جوړ شي زما د څه فکر دا چې ټول مسله په هجمونی او قدرت باندې ده نن سبا چې هر هیواد هر مملکت زور لري هغه کولای چې خپل دوګانې رسمي تر خپل دوګانې په کرسي باندې کولی افغانستان چې یو ضعیف هیواد وو چې هغه خپل حقوق هم چې دي د امنیت کولای شي په انتخابي کې دي زه دا فکر کوم چې زه دا فکر کوم چې د افغانستان حکومت ډیر راپرزیدن په دې کې و چې یو کره او یو مشخص او یو په حساب سوی پالیسی دوی هیڅ وخت نه درلودله او هر وار د خپل شخصي او د خپل قدرتي مسلو پرسیوري لاندې دوی د پښتنو د بلوڅو سرنوشت باندې خپل پالیسی ارزوله او خپل پالیسی بوله په حقیقت کې د افغانستان حکومت ملامتي هم پدې کې ډیره ده خو ټول مهمه مسله دا ده چې پښتنو او بلوڅو خلکو ته دغه چانس او فرصت پیس وخت نه ورکړ سوی چې دوی خپل راځي کې چې دوی څه غواړي
بله
څنګه مسله باید
پوه شو سنگروال صاحب یو د قطاسم وخت لري کې یو نظر راکې چې ولې د افغانستان په همدې وسنۍ شرایطو کې چې اصلن د دې وخت تاریخ واقعیت د مشکل واقعیت د ارڅ چې دی ورسم مختی مګر یو منظم یا واحد نظر د ډیورن کرخه پاړه نشته څوک غواړي چې دا سرحد ووسی څوک غواړي چې دا باید مات شي څوک غواړي چې په نورو شرایطو تبادل شي لکه د کوریډورونو یا د لارو آزاد به د مالیاتو لارې واخلي د گوادر او د کراچۍ بندر والي د سه حالت کې پاتې ده
آشنا صاحب لمړی ځل د پاره چې د ډیورن کیسه راپورته سو سردار محمد هاشم خان په 1940 کال چې هغه وخت د پاکستان د جوړیدو خبره نه و خو دا خبره و دوه نړیوالې جګړې نه وروسته چې شاید هغه توانونه چې برتانوي هین لیدلې شاید سیمه پریږدي په 1940 کال باندې د وزیرانو شورا جوړ کړ په دغه وزیرانو شورا کې او مواد هغه سول چې په دا او موادو کې او دا و چې موږ باید د ډیورن د کرخې هغه اړ خپل کو وروسته بیا شاموت خان دا خپل هغه کې د خارجي سیاست کې راوستله او بل مسله چې سوي په 1949 کال لوی جرګه جوړه شوی په دې جرګه کې ویل شوی دي چې په 1955 کال 1955 کال په 1949 کال په 1915 کال په 1921 کال کوم قراردادونه چې سوي دي لوی جرګه دا لغوه اعلان کړی دي چې دا او بیا ولسی جرګه او جرګه چې هغه وخت کومه ولسی جرګه و دغه هم راځي او د پولي غاړې ورسته خبره د پولي غاړې درته کوم چې په 1949 کال په تیرا کېم جرګه جوړه
مننه
خلک هم تقریبا دا رد کړه او وی ویلي چې موږ د پښتونستان په نامه چې دا بیرغ بیا جوړ ک دا خبره د یاد کړه د دوه غاړو نه دا کار شوی خو بیا هم باید موږ دا ومنو چې موږ د موقع نه استفاده
وکړو سنگروال صاحب مننه سنگروال صاحب زما پروگرام وخت ختم دي ستاسو حضور نه ډیره مننه کوم ترکی صاحب حضور نه ډیره مننه کوم او همدا شند خپل لیدونکو دا وسیله نه مننه کوم هله د چدا نور ملګرو سم دا پروگرام شریکي تربل ونه يم په لو یو مهربانه خدای سپار
سلامونه نن جمعه د 2025 کال د جنوري لسمنټه ده د دیش د حقوق پرونی ته خرغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې خبرو زه سمی الله جلالزای
سلام و وقت شما بخیر در برنامه این ساعت بر علاوه مروری بر رویدادهای هفته گذشته وضعیت اقتصادی افغانستان در صورت قطع کمک‌های مالی ایالات متحده و نظر هم بر وضعیت امنیتی پاکستان و تاثیر آن بر افغانستان خواهیم داشت اما نخست چند خبر
د امریکا په سلګونو پخوانیو پوځیانو او اوسنیو پخوانیو پوځي او ملکی مقاماتو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او دغه هیواد کانګرس ته یو لیک استولای او دغه هیواد د کانګرس لغړو څخه د افغانانو د لیګ دا په امریکا کې د بیا مشتیدو د پروګرام د دوام غوښتنه کړې ده دا لیک افغان ایواک د هغو بنسټونو یو ائتلاف چې متحده ایالاتونو ته د خطر سره د مخامخ افغانانو د لیګ دا بیا مشتیدنې په برخه کې د متحده ایالاتونو د حکومت سره همکاري کوي ترتیب او منسجم شوی چې د متحده ایالاتونو د درې سو اتیا اوسنیو پخوانیو پوځي او ملکی منصوبینو لاسلیک کړی دی د افغان ایواک ائتلاف رئیس شان وان ډایور ویلي دغه لیک هغه اندېښنې منعکسه کوي چې ښایي ټرمپ د خپلو ژمنو د یوې برخې په توګه د کډوالو او د کډوالۍ د تګلارې د مخنیوي په برخه کې د افغانانو لپاره د امریکا د ویزې ځانګړی پروګرام محدود یا ختم کړي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم تر اوسه د دغه لیک په اړه څه نه دي ویلي
قرار است کنفرانس بین المللی تحت عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی چالش ها و فرصت ها روز شنبه 11 جنوری با حضور برخی از نمایندگان کشورهای اسلامی در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود این کنفرانس با ابتکار سازمان همبستگی جهان اسلام مستقر در شهر مکه عربستان سعودی برگزار می شود و به گفته این سازمان در آن نمایندگان کشورهای اسلامی فعالان حقوق بشر و به ویژه نمایندگان سازمان های کشورهای اسلامی دعوت شدند برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند که این نشست دو روزه با سخنرانی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز خواهد شد برخی از منابع پاکستانی گفتند که هدف این کنفرانس این است که حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهد تا آنان درباره ممنوعیت آموزش دختران در این کشور تجدید نظر کنند
روسیه نن جمعه د ولسمشر جو بایدن پر حکومت تور لګاوه چې غواړي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته ناوړه میراث تر شا پرېږدي او واشنگټن په همدې منظور هڅه کوي چې پر مسکو د بندیزونو وروستی پړاو ولګوي دا څرګندونې د کرملین ویان نن په داسې حال کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې چې یو امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل بایدن به داسې نوي بندیزونه اعلان کړي چې له مخې به د روسیې اقتصاد په نښه شي د دې بندیزونو هدف د مسکو په وړاندې د اوکراین د جګړې تقویت ښودل شوی دی
دو آتش‌سوزی عظیم جنگلی که لاس آنجلس را تهدید می‌کرد برای سومین شب ادامه داشت. مقامات می‌گویند با این حال بادهای شدید کاهش یافته و کارمندان اطفائیه فرصتی برای مهار شعله‌های آتش دارند. آتش‌سوزی پرلسید و ایتان که در اطراف لاس آنجلس در انبوهی از جنگلات اطراف این شهر شکل گرفته در حال حاضر به عنوان مخربترین آتش سوزی ها در تاریخ این شهر شناخته می شوند این آتش سوزی مجموعاً 34,000 هکتار زمین و نزدیک به 10,000 خانه و ساختمان های دیگر را ویران کرده و کل محوطه را به خاکستر یکسان ساخته است اما مقامات هشدار دادند که پیش بینی می شود وزش باد در طول شب دوباره شدت یابد و انتظار می رود شرایط اضطراری تا بعد از ظهر امروز جمعه ادامه یابد
د امریکا جغ ستاس جغ او یا صدای شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاس کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ پشمیره هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي ستاس پیغام به ستاس جغ خبرونه کې خپور سي ستاس د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 دوا پینزه پینزه شپاج نه پینزه اته ستاسی دا پیغامونو او سالی و نظریاتو دا اوریدو او نشرولو بهیلیو
به هم خراغ لست سپینه مړۍ وایي چې په 2020 کال کې د جمهوریت له سقوط را وروسته افغانستان ته چې کومې بشري مرستې استول کېږي ګټه د افغانستان خلکو ته رسېږي نه طالبانو ته د سه شنبې په ورځ د متحده ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د حکومت په تګلارې د نیوکې تر څنګ وویل واشنګټن طالبانو ته میلیاردونه ډالره برابر کړي دي
منتخب ولسمشر ډانل ترامپ د خپل کاري دورې تر رسمي پیل کولو څخه 2 اونۍ مخکې په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو او د ګڼو کورونی او نړیوالو موضوعګانو په اړه خپل دریځ تشریح کړ. ترامپ چې د سه شنبې په ورځ په خپل شخصي استوګنځي مارالاګو کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د ولسمشر بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنی حکومت افغانستان په خاص ډول د طالبانو ډلې ته میلیونونه څخه میلیارډونه ډالر مرسته کوي.
حتی یقین پر نشی کدائی میلیونونه نه بلکه میلیاردونه ڈالر چوک میلیاردونه ڈالر اساساً طالبان و افغانستان تا ورکوی دا جو بایدن ورکوی
طالبانو دغه څرګندونو ته خبرګون خودلای د طالبانو یو ویان حمد الله فطرت د ایکس په شبکه کې لیکلی چې امریکا دوی ته یو روپی هم نه دا ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی حقیقت دا دی چې امریکا اسلامی امارات یا د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې یو روپی هم نه دا ورکړي بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر یې غصب او کنګل کړي دي. اسلامی امارات له امریکا څخه د کومې مرستې توقع نه لري او نه هم کله غوښتنه کړي. د راپورونو لمخې واشنگتن د 2021 کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي هر اونۍ د بشري مرستو تر عنوان لاندې څه باندې 40 میلیونه ډالر افغانستان ته لیږي. چارواکي وایي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو رسوونکو لخوا مصرف کیږي خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا پیسې طالبانو ته رسیږي. د امریکا د کانګرس یو غړي ټیم بورچټ د یو لیک په ترڅ کې خبرداري ورکړه چې ترهګر ډلې د امریکا د مالی مرستو څخه ګټه پورته کوي او افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل باید بند کړای شي. بورچټ د طالبانو د مخالف ډلې مقاومت جبهه سره وخت نا وخت خواخوږي خي. د مقاومت جبهه یو مخ غړي زکریا مشکور کابلی امریکا غک سره د یو مرکې په ترڅ کې د ترامپ د دری ستاینه کړې او ویلي دي چې باید د خبرې په عمل کې ثابت شي.
طبیعتا هر تغییری که در تیم امنیتی ایالات متحده آمریکا در دولت جناب آقای ترامپ ایجاد بشه و موضوع بسیار جدی که تا امروز ما شاهد همین تیم امنیتی بودیم امیدواری های زیادی ایجاد کرده. اما باید ما در عمل ببینیم که آیا هفته 40 میلیون دلار که ایالات متحده آمریکا به توریست های طالب کمک میکنه قطع میشه یا نمیشه.
لبل خوا د امریکا د وال استریت جورنال ورسپانه خبر ورکړی چې امریکا په گوانتانامو کې د یو زندانی د آزادولو په بدل کې د طالبانو لخوا درې برمتشوي امریکایان خوشی کوي. د ورسپانه د خبر لمخې په دې اړه مذاکرات د تیر کال د جولای د میاشتې نه پیل شوې دي. وال استریت جورنال زیاتوي چې د بایدن حکومت طالبانو ته ویلي چې واشنگتن به محمد رحیم الافغانی چې د القاعده د پخواني رهبر اسامه بن لادن نږدې همکار ګڼل کیږي د ګوانتانامو له زندان نه خوشی کړي. په دې شرط چې طالبان درې برمتکړي امریکایان جورج کلیزمن، رایان کوربت او محمود شاه حبیبي خوشی کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي امریکا غک ته ویلي چې د تبادله په اړه مذاکرات له وخته پیل شوي خو کومه نتیجه یې ځکه نه ده ورکړې چې طالبان د محمود شاه حبیبي د بندي کېدو نه انکار کوي.
دا کوم مذاکرات چې اوس روان دي د امریکا د حکومت او د طالبان په منځ کې دا مذاکرات نوي نه دي. دا مذاکرات د ډېر وخت کېږي چې د امریکایی بندیانو او د طالبانو د بندیانو په ارتباط روان دي خو کومه نتیجه نه ده ورکړه او یوازنی علت دغه دی چې طالبان زما د ورور د باندې کېدو څخه منکر دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د وال استریت جورنال ورسپانې خبر تایید کړی نه دی. د دې شورا وایند امریکا غک ته په یو لیکلي پیغام کې څرګنده کړي چې په بهر کې د امریکایانو خوندیتوب او امنیت د بایدن د حکومت په سترو لومړیتوبونو کې راځي او هڅه کوي چې جورج، رایان او حبیبي آزاد او راستانه کړي. احمد شکیب، د امریکا غک، واشنگتن.
خب بینندگان عزیز، شما گزارش دیدین. اکنون هم در مورد موثریت این کمک ها و احتمالات آینده تصمیم گیری حکومت ایالات متحده در مورد این کمک ها با محترم احمد سیر قریشی آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری صحبت میکنیم که همین اکنون هم در برنامه با ما هستن. قریشی صاحب به برنامه خوش آمدید.
بخیر باشید.
آقای قریشی، با توجه به ادعایی که در خصوص دسترسی طالبان به این پول صورت میگیره، کمی در مورد نفس این کمک ها برای ما بگوین. چقدر امکان داره که طالبان بتونن از این پول ها سود ببرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون شما و همکاران تکنیکیتان. خب فعلا جغرافی افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی طالبان قرار دارد و ما بارها از طریق رسانه ها و همچنان از طریق ایالات متحده امریکا و از طریق کاخ سفید شنیدیم که این پول ها که به افغانستان ارسال میشن بین 40 میلیون الی 80 میلیون دلار هفتوار که فعلا او هم کاهش پیدا کرده به این امارت اسلامی طالبان دسترسی دارند، ولی تا اکنون کدام اسناد موثق وجود نداره که از این امارت اسلامی استفاده میکنه، چون این پول ها به شکل نقدینگی وارد افغانستان میشه در حدود 3 سال و در اونجا یکی از بانک های خصوصی افغانستان نمایندهش و همچنان از طرف امارت اسلامی بانک مرکزی افغانستان به خاطر نظارت وجود داره و این پول انتقال پیدا میکنه به داخل بانک خصوصی و بعد از او این پول از طریق سازمان ملل متحد که شاخه های مختلف داره برای بحران انسانی کمک میشه. ولی فراموش نکنیم که از این پول ها یک مقدار گزاف از این که مصارف اداری خود سازمان های مدد رسان است و به خصوص سازمان ملل متحد است که مصارف اداری از یا بالاتر از 40% است. و ما همچنان کدام تغییرات را در وضعیت اقتصادی مردم ندیدیم با وافر شدن این پولها. بدون شک امروز ما چشم‌انداز اقتصادی افغانستان نامشخص است هنوز هم و خطر رکود یا استگنیشن حداقل تا سال 2026 وجود داره، یعنی فقدان رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش راه‌های تامین مالی خارجی برای مخارج خارج از بودجه. این خود از این تصویر تاریک یعنی اقتصاد کشور ترسیم میکنه.
من نه خب قریشی صاحب خود افغانستان اقتصاد مشکل لري که د امریکا د راتلونکي حکومت د خود امرستي قطکیږي د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او په خاص ډول په پولی ارزښت باندې څومره تاثیر کوي؟
بدون شک چون بعد از سقوط جمهوریت و به کار آمدن امارت اسلامی طالبان ما شاهد بالاتر از 30% کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در افغانستان بودیم و چون تورم در جولای 2022 یا انفلیشن که میگیم 18.3% بود، اما از اون زمان به کاهش تورم یا دیفلیشن که میگیم او تبدیل شده و دیفلیشن شما میدانین که مضر است و این میتونه که امو چرخه اقتصادی را کاهش بده و همچنان از لحاظ اقتصادی میتونه که حتی بالای سیاست پولی را محدود بسازه و شرکت ها کمتر میل داشته باشند که فعالیت کنند. ولی متاسفانه باید بگویم که اقتصاد افغانستان از ابتدا وقتی که ایالات متحده آمریکا و پیمانانش داخل افغانستان شد، اقتصادش به شکل وابستگی کمک میکرد به این که بالای همبستگی فکر کنند و همچنان سیاسونی که در 20 سال گذشته بود و در فساد مالی دست داشتند، اونا نتونستند که تمرکز کنند بالای یک تولید ناخالص داخلی طبیعی، یعنی ما بتانیم که از معادن، از چارهای اقتصادی، از آبهای سرشار افغانستان 58% زمین‌های زراعتی استفاده کنیم. یعنی اگر در صورتی که این کمک‌ها قطع شود، بدون شک ما در یک حالت خوب اقتصادی قرار نداریم و این میتونه که حالت اقتصادی را دگام وقتی
تر بسازم. شما پیشتر در مورد وضعیت رکود اشاره کردید که تا سال 2026 افغانستان در آستانه رکود قرار داره. میخوایم کم بیشتر در این مورد با ما بگوین چقدر قطع این کمک ها میتونه افغانستان به این مسیر نزدیک تر بسازه؟
خب بدون شک هیچ اقتصاد کشور بدون سیاست حرکت کرده نمیتونه، یعنی به این معنا که تمام حرکات مثبت سیاسی میتونه که مسئولیت مثبت بالای حرکات اقتصادی داشته باشه. و در شرایط کنونی ما در 3 سال گذشته شاهد پیچیدگی های سیاسی در افغانستان بودیم، یعنی تعامل ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش با امارت اسلامی طالبان و به خصوص خصوص تعلیم های مختلفی که فعلا بالای افغانستان وضع شده و همچنان ذخایر ارزی افغانستان هنوز هم منجمد است نزد ایالات متحده آمریکا و ما شاهد کمتر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در افغانستان بودیم یا FDI که میگه میشه و در پولی ازی نبود اعتماد باعث کاهش سرمایه گذاری داخلی و همچنان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان شده و از امو خاطر است که این اقتصاد افغانستان به چالش کشیده و امو فاکتورهای مکرو و مایکرو اکونومیک افغانستان بیشتر متضرر ساخته یعنی به این معنا که ما سطح بیکاری بالا رفت پایین نامده فقر و همچنان سطح قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده.
تشکر بن قریشی صاحب. دروسی پختنی په توګه تاسو په مجموع کې د طالبانو دغه اقتصادي سیاستونه سره ولرځوي او یا فکر کوي چې طالبان به د امریکا د نوي حکومت پر مهال په خپل اقتصادي پالیسیو او سیاستونو کې تغییر راولي؟
خب در قدم اول یعنی ما چشم پوشی کرده نمیتونیم که امارت اسلامی طالبان بعضی از برنامه های اقتصادی رو روی دست گرفتن، یک مقدار در قسمت استخراج معادن، همچنان برانداختن و تکمیل فاز دوم پروژه خوشتیپه یکی از بزرگترین پروژه ها در سطح منطقه می باشه، عملی سازی پروژه تاپی و قراردادهای متعددی که البته گفته میتونیم روی کاغذ فعلا امضا شده با سرمایه‌گذارهای خارجی و همچنان دولت‌های مانند چین و همچنان سرمایه‌گذارهای خارجی مانند ترکیه و کشورهای منطقه و به خصوص روابط از اینها با کشورهای آسیای مرکزی و همچنان اینها بعضی از بازارهایی را که در سطح آسیای مرکزی یعنی مارکت‌ها را ایجاد کردن به خاطر بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی این بعضی از برنامه های امارت اسلامی طالبان بوده، ولی در کل گفته میتونیم که بندش سیاسی را که اینا با امریکا و همپیمانانش داره من فکر کنم که با او مقصد که ما باید تصمیم رسیدیم و ما میتونستیم که چرخه اقتصادی خود در حرکت پرتیم و ما چی گونه بتانیم که از حالت همبستگی با وابستگی بریم و ما هم این چالش های روز فرارای ما سیر کاهش بدیم.
تشکر از شما آقای احمد سر قریشی، تحلیلگر اقتصادی و امور بانکداری که در برنامه تشریف آوردن. ممنون.
د باندې پیریان ناستی په دای لیوانای دا دای نور نه جوړیږي د هم دې صدا نور تداوی نه لري دا
که یو مریض یا یو کس د اوتیسم په ناروغي باندې
اکثریت از خانم‌ها بیچاره ها از شدت از اینکه مثلا به متواتر یک بوی یک تعفن در نزد اینا وجود می داشته باشه.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
بیا هم خرق لست. راپورونه وای چې تیر شپه د کونړ ولایت په دانګام او سرکانو ولسوالۍ باندې د پاکستانی لوري لخوا یو لړ راکټونه توغول شوی دی او په دې پیښو کې یو کس وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. د طالبانو د حکومت یو مسؤول ازادۍ راډیو ته د خبر پخلی هم کړی دی. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی بیرته د طالبانو بریدونو ته متقابل ځوابونه هم ورکړي دي. که په پاکستان کې چارواکي بیا وایي چې د اټومي انرژۍ د ادارې د هغو کارکوونکو لټون روان دی چې د پنجشنبې په ورځ خیبر پختونخوا په لکی مروت کې برمته شوی وو. چارواکي وایي چې د دې ادارې د 1400 برمته شویو کارکوونکو له ډلې څخه اته تنه خوشی شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي پر غاړه اخیستی دی. په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وسلوال طالبان او بلوڅ بیلتون غوښتونکي وخت ناوخت بریدونه کوي چې په اکثریت بریدونو د پاکستان امنیتي ځواکونه او دولتي مقامات په نښه کېږي. د پاکستان په وروستیو حالاتو د سیاسي چارو له شننکي واحد فقیري صاحب سره بحث کوو. خیلی سپاسگزارم تا بخیر اقلاس.
خوش آمدید فقیر صاحب.
تشکر مهربان است.
فخیر صاحب په مجموع کې د پاکستان د روسي امنیتی وضعیت په اړه ورستاسي نظر وولو څه دی وضعیت هلته ظاهرا خود پیښو راپورونه زیات ورکول کیږي؟
تشکر جلال زی صاحب. یعنی د څو وخت راهیسې پاکستان په خپله چې موږ ګورو د پاکستان واقعا هم دغه ملي یا امنیتی بحران چې وایي د هغه سره مخامخ دی، او دا په کورم ایجنسی کې په خپل د پاکستان په نورو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټي ټي پی او هغه رقم د بلوڅو آزاد بخښونکي فوج عملیات ډېر شوي دي، او فقط څو ورځې مخکې د پاکستان یو ډېر معتبر تحقیقاتي مرکز هم دا وویل چې تقریبا 30% دغسې په دغه شاوخوا کې حملې زیاتې شوي دي، تشدد زیات شوی دی. یعنی پاکستان ټوله پوهېږي د ټولو اخبارونو د دغه څخه د خپله د پاکستان د خلکو او د امنیتي قواوو په شهادت باندې دا دی چې وضع خرابه شوې ده او امنیت تر پخوا ډېر خراب شوی دی.
فقری صاحب، چی شد که در خیبر پختونخوا، بلوچستان و برخی دیگر از مناطق پاکستان تحرکات مخالفین حکومت زیاد شده در پاکستان؟
علت عمده ایش ایست که پاکستان نتانسته که دیالوگ ملی را برای بیندازه. مردم ناراض هستند، مردم خصوصا پشتونها، بلوچها، اینا ناراض هستند و پاکستان نمیخواه که اینمی را قبول کنند. اینا با اقلیت‌های خود پرابلم داره، مشکل بسیار اساسی داره و باید به این پرابلم باید یک رای حل سیاسی پیدا شود. پاکستان میخواه که از رای نظامیگری این پرابلم یا این مشکل حل کنه و حالا که حل نمیشه، هنوزم زیادتر میشه، هنوزم گسترش میابه. دیگه پاکستان به چیزی که ضرورت داره او به یک دیالوگ، به یک گفتمان ملی ضرورت داره که با اقلیت‌های خود بشینه، با مخالفین خود بشینه و یک رای سیاسی پیدا کنه. تا بال این کار نکده، میخواه که شانه خالی کنه و عموما میخواه که افغانستان ملامت کنه، هند ملامت کنه، اما تمام یعنی آدم میدانه که مشکل داخلی است، درونی است و پاکستان تا وقتی نمیتونه که مشکل حل کنه تا که ایره قبول کنه، اعتراف کنه. یک چیز خانم محترم و بسیار مهم است که باید اینجا برش اشاره شه و ایست که در منطقه ما پاکستان به شمول پاکستان یک نوع یک کلتور انکار حاکم است. ما همه ما نمیخواییم که بر مشکلات خود اعتراف کنیم و بگیم که این مشکل ماست. ما میخواییم که انکار کنیم و این تو فکر میکنیم که اگر ما چشمای خود پت کنیم مشکل نمی باشه یا مشکل نیست، قد ما باید چشمای خود پت کنیم. پاکستان هم به اینمی کلتور انکار رو آورده و نمیخواید چشمای خود خلاص کنه و ببینه که مشکلات از خودشان است.
فقیری صاحب، د پاکستان په امنیتی پیښو کې خو واضح ده چې خپله د هېواد ډېر پوځیان هم وژل کېږي او تاوانونه هم ورته رسېدلي دي، اما فکر کوئ چې پاکستان د دغه وضعیت مخه نیولی شي؟ یعنې د دې هر څه تر شا څه دي؟ آیا مخه نیولی شي یا فکر کوئ چې مخالفین دومره پیاوړي دي چې د پاکستان د حکومت او د دې لوی پوځ چې ویل کېږي اټوم هم لري زور یې نه رسېږي؟
نه، واقعا هم دا دی چې پرابلم چې دی، مشکل چې دی، تر خپل حده اوښتی دی او دا ملي دی. یعنی بیا هم همدغه چې په خلکو پورې اړه لري، دننه پاکستان پورې اړه لري او سیاسي مشکل دی، تر ډېره حده پورې سیاسي دی. هغه د ملي ډایالوګ نشتون دی چې پاکستان نه غواړي چې د خپلو ناراض خلکو سره کښېني، خبرې وکړي او د هغوی هغه علتونه، هغه د مشکلاتو علتونو ته جواب ووایي. پاکستان غواړي چې د دې اوږه خالي کړي او په دا خاطر هم تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د خپلو مشکلاتو غم وخوري. دا د عمران خان سره دوی مشکل لري، د ټي ټي پي سره مشکل لري، د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مشکل لري، د بلوڅ سره ستونزه لري. یعنی یو نه دی، بلکې دا څو مهم عمده مشکلات چې پاکستان په ملي سطح کې لري، او پاکستان تر اوسه پورې دغه اخلاقي جرأت نه دی پیدا کړی. د نورو حکومتونو په شان، یعنې په زموږ منطقه کې ډېر داسې حکومتونه دي چې دغه اخلاقي جرأت نه لري چې اعتراف وکړي چې دا زموږ مشکل دی، موږ یې باید حل کړو. او دغه د انکار، هغه چې ما ویل د انکار کلتور چې دی، پر هم پر موږ پر ټولو باندې حاکم دی چې باید سترګې پټې شي، پر اغماز باندې وسي او داسې وانګېرس چې نسته یعنی کمر دوی فکر کوي کدی وای چې دا مشکل نسته مشکل بنوي حال دا چې هغه واقعي دي مشکلات واقعي دي ستونزې واقعي دي خلک ناراضه دي ځوانان ناراضه دي او د دې غم باید وخوړل سي کنه پاکستان زه فکر کوم هغه د بنگلاديش او د سریلانکا په
فقیر صاحب، پاکستان همیشه ادعا میکنه که حکومت طالبان جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه میده. دو هفته قبل وزیر دفاع پاکستان هم گفت که طالبان در ازای بردن افراد تی تی پی از مرز دیورند به داخل افغانستان از این کشور پول گرفته به میلیون ها دلار که این موضوع را حکومت طالبان رد کردن. آیا واقعا تی تی پی در افغانستان حضور داره و چرا در پاکستان به این موضوع رسیدگی شده نمیتونه که باید این مشکل در افغانستان حل شود؟
این دی شکری است که بعضی از اعضای تی تی پی شاید در افغانستان باشه، اما مشکل تی تی پی پاکستانی است و ای از حال نیست خانم محترم. این تقریبا از 2005 که وقتی جنرال مشرف حاکم بود از وقت شروع شده، شما بایدتان است که از سوات شروع شد و در اونجا این ملال یوسفزایی که زخمی شد و این اتهامات به وزیرستان و شمالی و جنوبی. از سال 2005 پاکستان با این مشکل مواجه است. از این مشکل نوی نیست که اینا پاکستان فعلا میخواه گیره بر سر افغانستان پر. یعنی پاکستان با اقلیت‌های خود واقعا یک مشکل بسیار بزرگ داره. ستم ملی است در پاکستان. از ستم ملی اینمی پرابلم ها میخیزه. پشتون ها احساس میکنه که با آنها تبعیض میشه، حقوقشان تلف میشه، بلوچ ها فکر میکنه که تبعیض باش روان است، منابعشان دزدی میشه، منابع گازشان را پنجاب دزدی میکنه. این مشکلاتی است که باید به گفتمان ملی رو بیاره پاکستان و این را حل کنه. یعنی این مردم کلشان در افغانستان است نیست. یعنی دی شک نیست که بعضی از مهاجرین مردم پشتون آن طرف در افغانستان است، دی شک نیست این هم مردم میدانه که است. اما این که جنگجویان در اون طرف است، در اونجا ترینینگ میبینه، در اونجا قرارگاه های بزرگ داره، این همه ساخت باخت با یک جلکاری پاکستان است که نمیخواه بکفایتی خود سر بکفایتی خود اعتراف کنه.
فکری صاحب، درسته پختین پا توگه در افغانستان در طالبان و در پاکستان در حکومت به اختلافات و به وقعی گو در عمده تکی در افغان طالبان و در پاکستان در حکومت سده ولی در نشه هواره ولی
عمده فکر دغه دی چې پاکستان غواړي چې د خپلو مشکلاتو صادرې کړي، یعنې اکسپورټ یې کړي از موږ په قول سره، او د طالبانو څخه دا شی غواړي چې د هغو په واسطه دي پوره. طالبان نه شي کولای چې د پاکستان د امنیت لپاره خاص کاروایی وکړي، ټول د ټي ټي پي خلک ونیسي پاکستان ته ورکړي، دا ناممکنه ده او نشته. دا خبره طالبان هم دغه نه لري، دغه قدرت نه لري. بل فکر زه فکر کوم چې شایي یو څه سیمپاتي یا خواخوږي په افغانستان کې د ټي ټي پي سره موجوده وي، ځکه دا یو ځای یو خلک دي، یو قوم دي، او یو ځای جنګونه سره کړي دي د ډېر وخت سره. دغه یو څه خواخوږي موجوده ده، مګر په دغه شکل چې پاکستان یې تر سیمه وي او پاکستان د دغه څه غواړي استفاده وکړي، هغه نه ده. بیا هم چې د دوی ترمنځ دغه اختلافات چې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې جعلی هم دی. یعنی دواړه طرفونه غواړي، هم طالبان د افغانستان طالبان او هم د پاکستان حکومت غواړي چې د نېشنلستي جامعې واغوندي،
تشکر،
د نېشنلزم جامعې واغوندي او خلک راو پاروي او خپل ځان داسې نېشنلست.
تشکر از حضور شما آقای فقیر.
فقیری صاحب ډېره زیاته مننه. کور مودن چې بده بس کې را سره وس
مننه سره. تشکر.
درنو دوستانو، دیش در خوخ پرونه هم دلتا پای ترسیگی، اما راتون که خپرونه سپینی خبره ده پیغه که در اسلامی همکاری در سازمان پا گونده بحث که و چی اسلامی وادونه که در اینجونو پا زرکفو بحث که بیر.
خدا نگهدار.